اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. وخت د ورځې یو بجه شوی په دې غړی کې ساسه لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو د نړۍ رنگونه اف سی آر او پښتانه. خو لومړی ورزو فرخنده سته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرنو سرټکی. د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د تورخم تړل شوی لار پرانستل شوې ده. د صحت چارواکي وایي په بنو کې به ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په روس لګېدلي بندیزونه لا نشي ختمولی. د پاکستانی پوځ د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشال ریډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر ورکړي.
دا اوس دوی خپلو کسانو ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم مزه د خلاص کړي سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجی تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال ریډیو ته د لارې د پرانستنې تصدیق وکړ. تورخم لار د نهې په ورځ د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. روغتیایی چارواکی وای په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څنګ چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي ګزړن وهلي دغه یو کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسیدونکې ده. دوی زیاتوي د دیارلس نورو ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغیز شک کیږي، خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغه د اخته کېدو تصدیق شوی دی. دا سږ کال په بنو کې دویم ماشوم دی چې ګزړن وهلی. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی. په خیبر پختونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګزړن وهلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس تخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان پاکستان د خوست او کرمې منځنۍ سرحدي سیمې باډۍ کې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسوال بجل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تیره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی او زیاتوي په وژل شوو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې یو کمانډر هم شامل دی. بلخوا طالبانو هم د دغه پیښې پخلی کړی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازی سرویسز لیمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشورې له ټیکس څخه بچ کېدو په خاطر کمپنی جوړه کړې وه. د کاونټي کرکټ د لارې راوړل شو پیسو چې ما به یې په برتانیا کې 15% ټیکس ورکولو په هغه پیسو یې کور واخیست. دا ځکه چې زه د برتانیې شهري نوم نو فلیټ مې د بهرنۍ کمپنۍ له لارې واخیست. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس رانغلی او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی و چې دا غیر قانوني کار شوبه غوښتنه کوي چې نواز شریف ته مستعفی شي. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي افغانستان ته به د نوو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه مکمله کړه، وی ویل د افغانستان د بجټ او مالی څانګې په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ پر دې سلا شو چې د یوکران ملاتړ به جاری ساتو، پر روس لګیدلی بندیزونه تر هغه وساتو چې واه پریکړه لیک رامنځته کو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوی او پکار ده چې دا تړون په مکمله توګه عملي شي. د دغو شپږو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تھیری کوونکو هلو ځلو اندېښنه څرګنده کړې.
خبرونه مو له مشال لډیو اوریدل. تاسو نه مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وره د تورخم پوله د تګ را تګ لپاره پلانستل شوی. چارواکي وایي بیا به داسې نه کیږي او که ستونزه رامخته شي نو په سفارتي ډول به یې حل کوي.
تقریبا بندیدو نه مخکې چې کوم روټین وغه روټین به هر څو چې کوم کسم کوم کنډیشن کې په مغه کې مطلب دی چې ډېر غم په خپل طریقې کار باندې روان دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په بهر ملک کې کمپنی درلوده. د جنوبی وزیرستان یو شمیر کډوال شوی کورنۍ چې د پاکستان له بیلابیلو برخو خپل کورونو ته لیږل کیږي وایي په ټانګ کې غیر پاتې دي او نه په مخ کې تللی شي او نه واپس کېدی شي. شوقدر کې د امن او برداشت پړه سیمینار شوه. د سیمینار یو ګډونوال سپینګری وای
دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګردی نه د دې نه موږ ډېر تنګ رالو، ډېر دې خپه کړي او ډېر ځپلي وو. کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ سرلیدنې وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. لاره د پاکستاني پوځ مشر جنرال علي شریف او په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاصه شوه. تورخم مو دروازه د سه شنبه په ورځ هغه وخت وتړل شوه کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړو چې ور باندې افغان چارواکو احتجاج وکړو. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. نور تفصیل لسمی د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینوري راکوي.
د پاکستانی پوز د امارډیکو ادارې ISPR ډایرکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا ویلی دی چې تیر ماښام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرال راحیل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغې ملاقات او امر جاری کولو سمدستي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لوی لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغ کسانو چې د پیښور نه افغانستان ته روانو خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځنو پکې په لوړګي کې په جمعتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو له امله په امپورټ اکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرې وته او په ځنی ګاډو کې په لویه کچه سبزی، میوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادی مشر مجیب خان د نننی صورتحال په حق لا مشال ریډیو توای
تقریبا بندیدو نمخ چې کوم روټین او غو روټین به هر څو چې کوم کیسټم کوم کنډیشن کې په ماده کې مطلب دی چې کلیرنګم په خپل طریقه کار باندې روان دی او مدورب چې کوم ګیس ته اعظم بالکل د عام روټین مطابق د بیگان چې کنه نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې کو مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریشکوټ او د دغه شکل وینو نو په هغه صورت کې هم ډېر غټه دا سره نقصان وشو.
پاکستانی چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجن وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دی وی چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو وردل چې تورخم دروازه بیرته پرانستل شوی په دې موضوع ډان وسپانې درجه خبره کړې. ډان وسپانې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې مسله دایمي حل غواړي ځکه چې یو اړخیزو فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتیږي. د مقالې غټې برخې لګولې ازو
ډان ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له سلو ورځو راهیسې تړل شوی د تورخم دروازه پرانستل شوه خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورسپانه لیکي په جنوري میاشت کې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتګ کوي خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورسپانه لیکي کې افغان حکومت د ډیورنټ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولې سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوی وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورسپانه لیکي ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د سارنې عمل پیاوړی کړي خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معامله د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلی و ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورسپانې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کج له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وې. ډان لیکي افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقونو څخه محروم شي. ډان ورسپانه لیکي تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درملنې لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان له پکار ده چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پینزو بجو.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د نمونو تر راتلو وروسته پر نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو لخوا فشار مخ په زیاتېدو دی. خو دې دوران یو لوی پرمختګ هغه وخت وشو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پورې ومنله چې د هم په 1903 کال کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره بهر ملکی کمپنی یا افشور کمپنی جوړ کړی و او په لندن کې یې کور اخیستی و. په نواز شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولې او اوس هم دا تور لګوي چې د وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټلې او په بهر ملکی یې ور باندې کمپنی جوړ کړې دي. هم پر دې موضوع زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مشالډیو له همکارې رفت انجم سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
څنګه چې د پاناما اسناد په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګي، نو هم دغه رنګې د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې ری چې دوی د پاکستان پیسې بهر وړي ده. خو د جمعې پر ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1903 کې چې په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړ کړی وا، او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاؤنٹنٹ په وینا جوړ کړی وا. د دې نوړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان او هغه د دې خبرې نه انکار کړی وو، او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کوم ده د کرکټ نه ګټل شوی پیسو باندې جوړ کړی دا. خو ولی پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپل ومنله، او دا یې هم وایي چې په لندن کې د هغه باقی د ټیکس نه د بچکه دوه پاره چې دا کمپنی جوړه کړې وا، او په لندن کې چې دا غي کمپلیټ او دا غي د خرڅولو نه پس هغه ټول پیسې پاکستان ته واپس راوړل.
خدا سره تاسو چې دا خو یو ډیر لوی پرمختګ دی چې عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې د واچو یو فشار اچوي چې د اولادونو غلا کړي دي یا پیسې وړي دي، خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی.
چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1903 کې دا کمپنی جوړه کړې ده، نو د کم د ټوئیټر لخوا چې د ټول نه پیلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پاناما اسناد کې راغلی دی مریم نواز، هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان په 1903 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده، نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم بانی دی یا کم پیدا کوونکی دی هغه عمران خان دی. او دې سره سره چې کوم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کوم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی، او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوت اوچته کې هغه ته چې دی خپل ځان نه ښکاري. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کوم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر، هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي، خو هغه اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه وکړي او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان د مخې ته پیش کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ، د پوځي عملیاتو له وجې د جنوبي وزیرستان یو شمیر کډوال شوی کورنۍ چې د پاکستان له بیلابیلو برخو اوس خپلو کورونو ته لیږل کیږي، وایي ټانک سره نږدې سیمه کې ګیر پاتې دي او نه په مخ کې تلی شي او نه واپس کېدی شي. بلخوا چارواکي وایي د کډوالو شمیر د دوی له اندازې زیات دی او دوی یې د واپسۍ هغه شان بندوبست نه دی کړی لکه څنګه چې په کار وو، نو ځکه یې ایثار کړي دي. دا چې پر دې کډوالو وسه تیریږي د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې ورو.
دوی ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان یو شمېر اغا مسعود قبایلون چې کومو د پاکستان د مختلفو سیمو نه خپلې کورنۍ وزیرستان ته د پیرته تک د پاره راوستلی دي، خو د ټانکو نیمې قبایلي سیمې خرګۍ په منځ کښې په مشکلات کښې ښکېل نه مخته او نه د څټ په لوري تللی شي. په دا قبایلون څه تېرېږي؟ د کراچۍ نه راغلی د کاوړ په چک پوسټ و درولی یو قبایلي نیکبت شاو یا
نند میرا تاریخ پیرا وو چې تاسو درې مې خپل کورینا دا تاسو ته کار مې لویږي میرا نن ډېر ستړي چې خپل وزن تیر کړل یو بچا غرمه وو یا خروب شا او تل زرم ګاډی نه ولای دی ضرورت په غوړه وی لوري کاټم کی دا کړل او ولا ته سم رسلی
یو بل کبایلی پالی خل چې کوم خپل کلی خی صورت ته روان دی زیاتوي
زه به کوټه نه رغلې کور ولا دی په چون دې سره څلور کا ټوټل سپاش کا سي نشته ته ډیر لسان تر لسان تاریخ ورو کړای وو
شکاری
بہار تھا گرمی گھوشے دو خبر ودا کړه به خو بتړیا وای بو وطن تا خپل خو بنا کې می دې په غزا وا وای کا کرکړی
د دغو قبالیانو د مشکلاتو نامه چې په سولي وزیرستان کې د قبالیانو د قدرتۍ افاتونو نه د ژغورنې د ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود خبر کا هغه وویل
بالکل ایک خبر دے چھ 13 اور 14 تاریخ دا دے تیار ہوا تحصیل لفٹ اور خل کے ڈے کو چونکہ خل گمراہ پر کافی تعداد سارا معلوم نہیں کیا گیا مینجمنٹ ڈیرا زیادہ مسئلہ ہوا ایڈریس میں پورا میز ہے دا تاریخ اور مزید ور کا یوز کر لی یعنی 28 تاریخ پورا دا واپسی کیا مزید کی ہے لیکن 14 تحصیل خلق کا اگلے پورا مزید مش تاریخی نہ یہ سیدھی 23 تاریخ اور 24 تاریخ اور بار کی ٹیم خل کو وہ ٹائم پر ولا ہی
دغو کا بالیانو کلا کا غشتنا وکڑا چمیجا سرا دیکھ پلو قرآنو مخصوص یونو تر رسے دلیو سخت گرمی پر سخت مشکلات کشش کیلیو ذمہ وار چارواکی دے زر کی لیارے رتا سامے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا وگستی اردن کو پا پاکستان کی چارواکی وائی دا نور کلنو پرتلا سکال دا پولیو کی سونا کم رغلی خود روختیا چرواکی وای په بنوخار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغي اخته شوی د بدی خار کې په روان کال کې د پولیم دویمه ناروغي دا چې رپورت شوی تفصیل لسمه د مشلې دو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
چارواکی وای زلابنو مانډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشومه د ګوزن ناروغي ښکار شوی د صحت محکمې چارواکی وای مانډان سیمې دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کترې ورکړل شوې او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغۍ وهلې چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاري ول صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیر لس ماشومانو سټول کامی در صحت علی گل شوی چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل ډیرو سیمو او خار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خود لپاره جوړ شوی قوانینو باندې عمل نه کیږي او زناسیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي بل طرف ته د قبایلی سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلی سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډیر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی ترلاسه کړې د قبایلی سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد مشال تا وویل
خطرہ
د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تا وگیستی اوریدون کو دا پاکستان حکومت دا پنج شنبی پورز لکرغیزستان و تاجکستان دا افغانستان للاری د 1000 میگاواټ بجلی ترلاسه کول لپاره د پروژې پیل وکړ. دا براسه حال کې دا چې پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی. یو پلو د انرژي د چارو پوهان وای په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجائش شته، او بل پلو د یادې صوبې 13 اوسنی دواړو حکومتونو د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. تفصیل د بوروال کاکړ په دې رپورټ کې.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وای د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړي پروژې لا هم سرتونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې 43 منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې دی. په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع وکړ. ځینې به 2100 میگاواټ بجلی چې راغله پیدا کړه. بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې د هغې په وجه باندې زمونږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم 80% کم از کم پاغی بانی کار کمپلیٹ ہو. یا بدقسمتی ہے دا حکومت راغ یا غی بانی کار ڈیر جات سلو شد کہ دا حکومت کے مالی او انتظامی بحران سره مخ ته، نو پاغی بانی کار پاغ شکل بانی ہونے سے پکم شکل بانی سے کار کول پکارو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپل دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی 1 میگا واٹ کا، کوئی 1.5 میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بل کی پتوگا یوا د 1 میگا واٹ، بل د 1.5 او بل د 2 میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی، خو د په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، 40-45 ہزار کلو
دلتا دا بجلی ڈیر لوی گنجائش دی. ل سلویخ تو تر 15 سلویخ تو ذرا میگا واٹ بجلی دلتا جڑی دیشی، خو وفاقی حکومت دے تپام نہ کوی او مگ دمرا وسائل نہ لرو چھ دمرا لوی پروجے تر سر کڑو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2013 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستانه د افغانستان له لارې د 1000 میگاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,280 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال رادیو خبرونه ته غوږ استی زو د خبر پښتونخوا چرسدی ته په شوکدر کې پیمان نومي غیر دولتي سازمان د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار کړی دی. سیمینار ته راغلو ځوانانو او مشرانو ته ویل شوی چې هر کله د مذهب، رنګ او نسل احترام وشي نو بیا ممکن ده چې امن پر ځای شي. تفصیل لسمې د مشال رادیو خبریال شانواز تر زیرا کوي.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې ترڅو چې هر مذهب، رنګ، نسل او طبقې ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دین علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
معلوم جهانزاده دی د امن چینی نو زمون په علاقه ده، زمون په ملک کې نه تعلیم محفوظ کیدی شي نه مطلب سه یو روزګار محفوظ کیدی شي، ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه هم ښه کردار ادا کی، ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت داسې ورکوي چې مطلب په غلط طرف ته هغوی توجه لاړه نه شي.
یو سپینګیری چې په یاده غونډه کې ناست وی ویل چې هغوی غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروري ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زیجی خان محمد، دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګرد نه د دې نه مونږ ډېر تنگ رالو، ډېر دې خپکړي او ډېر زپلیو. کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادې ادارې شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کېدار دا کول ته تیار دی او تیاری خو غوی چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي یو سمت غواړي او چې موږ ته تاسو یو لارو خی او چې موږ سره ول دی موږ هغه ادا کول ته تیار یو
د غوند ورستو هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دی امن قائم شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
مشال رادیو ته غوږیستئ لږه شیبه کې ستاسې لپاره د خبرونو لنډیز هم لرو تاسې د مشال رادیو خپرونې په مشال رادیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ وخت شوی دی یوه نیمه بجه او فرخنده اسد هم سټوډیو ته راغلی نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنی ورستو د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوی ده په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چمی پورس د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنی ورستو هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورک د افغانستان پاکستان خوست او کورمه منځنی سرحدي سیمه باډې کې تیر شپه امریکایي ډرون ابرید کې سلور سوال بجل شوی او یو سخت جوبل شوی دی د صحت چارواکي وای په بنو کې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې ګزرن وهلې دغه یو کلنه ماشومه د مونډان سیمې اوسیدونکې ده دوی زیاتوي د دیار لسنورو ماشومانو معاینه هم کوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلې چې په 1973 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرني کمپنی جوړه کړې وه تر دې وړاندې تحریک انصاف د نیوز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی وو عمران خان د نیازي سرویسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ د لارې په لندن کې کور اخیستې وو د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمه ایز پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروستو نن بیرته هیواد ته راستون شوی په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي هڅو په اړه په خبرو کې وویل د یوکران ملاتړ به جاري ساتي او په روس لګیدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نه وي رسیدلي امنیتي ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوال یې د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي او د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي
دوا فرخند اسد چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونې لرو د نړۍ رنگونه افسیار او پښتانه خو اوس وخت شوی دی د نړۍ رنگونو په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات سوري د خبرونې کوربه ګولې اسي
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانای نه چلیدونکې سولر ام پلس اجاز د نړۍ غیر چاپیر د الوت بل پړاو پیل کړی دی او په دې مرحله کې د امریکي کالیفورنیا نه اریزونا ریاست ته یې خپل سفر مکمل کړی دی
here clapping here at the Monaco Mission Control Center Solar Impulse 2 and Andre Borchberg successfully down after 16 hours
دا د سولر ام پلس د سفر لسم پړاو دی په دې پړاو کې د جاز پایلټ سویس هواباز آندره بورش برګ وو د جاز دویم پایلټ برټینیټ پیکارډ وو د دې نوړاندې پیکارډ له سان فرانسیسکو څخه جاز الوځولې وو دغه دواړه پایلټان وار په وار دغه جاز چلوي په اوسني پړاو کې سولر ام پلس جاز یو له 75 کیلومتر سفر کړی دی د شمسي توانای دغه جاز دواړه پایلټان به د جون په لومړیو کې کوشش کوي چې د نیویارک ښار ته ځان ورسوي د دې وروسته به په بحر اوقیانوس بره د الوت لپاره تیاری کوي په کم رفتار او لږ وزن لرونکو دغه شمسي جاز 2.5 میټر اوږدي وزري لري او دا جاز په مخصوص موسمي حالات توکي د سفر کولو صلاحيت لري په دغه جاز اول لزر سولر سیلز یعنی المریز توانای برخي لګیدل دي د توانای زیرمې لپاره په جاز کې د لیتیم بیټریانی لګول شوې دي چې مقصد یې په شپه کې هم جاز الوت کولی شي که څه هم دغه شمسي جاز د الوت مقصد دانه دي چې په راتلونکو ورځو کې هم به دغه شان جازونه د الوت لپاره جوړوي خو په خلکو کې د شمسي توانای په لور توجه راګرځول دي چې لدینه ګټه پورته کړي د دې پروژې مخ مقصد مستقل، صفا او شفاف دی. سولر امپلس شمسی جاز د متحده عرب اماراتو له ابو ظہبی نه عمان بیا هند او میامیر نه تیریدو وروستو چین ته رسیدلی و. سولر امپلس له چین نه بیا جاپان سفر کړی و او له هغې وروستو د امریکا سان فرانسیسکو ته رسیدلی و. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اوریدلې دي چې څرنګه په موسمونو کې بدلون روان دي او د دې اثرات په سمندرو او په نورو حیاتو پریوزي. په پاکستان کې د ماحولیات لپاره د سینټ کمیټې ته ویلي شوي چې په کراچۍ کې د سمندر سطح په لوړېدو ده او د دې لپاره د نړیوالو کارپوهانو کانفرنس دې جوړ کړل شي. د اوشنګرافي رپورټ په ناسته کې ویل شوي چې د سمندر په سطح کې هر کال 1.2 ملي میټر شرسره اضافه روانه ده او کچېرې دا صورتحال همدغه شان روان وي نو په یوه پیړۍ کې به دا شرط دوه چنده زیاته شي. په رپورټ کې ویل شوي کچېرې د سمندر په اوبو کې همدغه شان اضافه روانه وي نو په راتلونکي 15 نه تر 15 کلونو کې د کراچۍ ساحلي علاقو د ډوبېدو خطر دی. په ساحلي علاقو کې شاوخوا 4 کروڑ خلک اوسیږي. په اټلي کې یو وړوکی او خایسته کلی په حقیقي مانو کې د انټرنیټ کلی ګرځول شوی دی. په دغه کلی کې د محلو نومونه په انټرنیټ مشهور سرویسز باندې ښودل شوی دی. د اټلي صوبې کیمپو باسو کې د دغه کلی نوم سویوتا کیمبو مارانو دی چې آبادی یې تر 400 پورې ده. که څه هم د دغه کلی اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سهولت نه دی ترلاسه، خو د دې باوجود د دغه کلی محلو نومونه د انټرنیټ سرویسز والا دي. د مثال په توګه په دغه کلی کې خلک چې په کومه سینما کې فلم ګوري هغه ځای ته یې یوټیوب نوم ورکړی دی. همدغه شان د کلی په یو ځای کې د ټویټر بورډ لګېدلی دی. د ټلیفون بوت سره یې د واتس اپ بورډ لګول شوی دی. په دغه کلی کې د کاریانی دکان سره یې ای بی بورډ لګولی دی. په کلی کې یو ضعیفه ښځه به شومان ته قصې کوي نو په هغه ځای کې یې د ویکیپیډیا بورډ لګولی دی. په ماخام کې د کلی اوسیدونکي چې په کوم ځای کې راغونډي کې هغه ځای ته یې د فیسبوک نوم ورکړی دی. همدغه شان ډاکخانی ته د جی میل نوم ورکړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د جنگل بک فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 225 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هانټسمن وینټرز وار دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر، دی هانټسمن وینټرز وار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کینو دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ځوان اداکار ټایګر شیروف نوی فلم باغی په لومړي نمبر دی. فلم باغی د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان فلم فین په دویم نمبر دی چې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 100 او 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما نوی 3D ساينس فکشن فلم ټین ایج میوټنٹ نینجا ټرټلز آؤٹ آف دا شیډوز ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزایي فلم دی. دا د ټین ایج میوټنٹ نینجا سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی و چې د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی و. په فلم کې مشهور اداکارانو میگن فاکس، سٹیفن ایمل او ویل ارنت کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې دغه ډله د نیویارک ښار بشپړولو لپاره راغون شوی دی. دا فلم به د جون په 3 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
What's happening out there, Donnie?
I don't know. It doesn't look good.
Gear up, guys.
Whoa!
Recital.
Bogey's on the bus.
I think it's very vital.
Hit the button.
What button? There are a million buttons.
Two buttons.
Around and back on top. Here we go.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies and love this city.
Well, this never works out well for you.
What's your name?
Casey Jones.
One question. Are you two guys like a thing?
د هالیوډ نوې هارر فلم دی شالو ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بلک لایولی او آسکر جنی دا کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې بلک د سمندر په سپو لوبي کوي چې د دې دوران له ساحل نه ډیره لري لاړ شي او یو سمندري کمر سره وجنګیږي. په هغه ځای کې بلک خطرناک شارک میانو له برید سره مخ شي. فلم دی شالو بعد جون په 9 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوی فلم 3 لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن هم کار کړی دی. د 3 فلم ټریلر چې خودل شوی چې امیتاب بچن د انصاف لپاره ګرځي او د هغه جنۍ په لټون کې وي چې اته کال وړاندې اغوا شوی وي. فلم 3 بعد جون په 10 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هاو آر یو؟
کچھ ملا؟
پچھلے 8 سال سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ بھی نہیں میرے پاس.
بھول جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے کل سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے. تم بھول گئے میں نہیں بولا.
رونی دادو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے.
8 سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا ہے. वो तुम्हें एक और मौका दे रहा. हेलो
पुलिस को किसको शिविर बुलाया तुमने?
हेलो
मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए. थैंक यू वेरी मच.
अब गॉड की बारी. बाकी सबको तो पहले से ही निराश कर चुके हो.
مجھے اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے جس نے ہم سے اینجلا کو چھینا. اینڈ آئی پرومس یو میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا.
د هندی سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینه کپور خان او آلیا بٹ نوې فلم اڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینه کپور ډاکټره، آلیا بٹ یو مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغو ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوتھ از ان drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Aur milna hai Tommy Singh se.
Kaun ho?
Tommy.
Kutta?
Andar da kutta aaj kadiye.
فل برانڈنگ شینڈنگ ہو رہی ہے.
وہ انہوں کا ترقی کہتے ہیں بیبی.
پر ہماری ترقی کہتے ہیں. ناکے کا ریٹ تو وہی ہے نا.
جشن پورا میں جو ہو رہا ہے اس کا آئیڈیا ہے. امرتسر کا، ترن تارن کا، پنجاب کا ہے آئیڈیا. آپ کو دو الگ الگ ڈرگز ہیں جو صرف پرسکرپشن پہ بکنی چاہیے. پر آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ بنانے والے کاکٹیل بنا بھی رہے ہیں اور بیچنے والے کھلے عام بیچ بھی رہے ہیں.
سارے گبرو تو سوئیاں لگا کے ٹائٹ ہے میڈم. اب لیڈیز کو کچھ کرنا پڑے گا نا.
بات آپ کی اور میری نہیں ہے، یہ بات ہے پنجاب کی.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اذن کو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیستی. تاسو د ګلیازا خبرونه ورده د نړۍ رنگونه، او اوس هم واره رسیدلې د اونیزي خبرونه اف سی آر او پښتانه. د خبرونه ساسل پر هر اونۍ احمد شاه اعظمي چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاټا کرامز ریګولیشن، چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او ژواک یې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالې هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رائے سره ترسره کیږي. خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي، او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پاته نه دي، او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستمي نه خلاص کیږي سره ګډ ورشل هغه نه مونږ جرګې نشته. تکین خاص خاص مشرون و وغشتل، هغه قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلق و. دا هغه هغه د حکومت او د بل فریق فلماشه کی ساوړه کا حکومت ولا کی ساو سامان وای ته ویل چې دا تو غلطی دوکا بل فریق کی ساو سامان ته ویل دا قام تفهیم سره وای دا کیفه د خپل سره سمکړه یو چې ساو رګه یو خدای چې په واخ باندې زنه دا ته خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه چاغه انتظامی اسورت وی هغه نه منځبه کو کا غلط بیا خوددار خلک اکثر نه وي بشه دا تاسو خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خرابې وي چې کوم خوددار خلک تا ځتیم شرون دی د فلور نکره واخنا بیا د خپل عزت خیال ستی چې سګ مو ته ګوتارونه غزري بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه دا یو تای دی خلی سره ده نشي او کابل خلی سره بیا چې غلطه وي چې نه دا تو یو تای ده دا ومانه تا بیا غډره ما سره وي او خو یې سره جرګې سیستمي نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري، او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزورې کړل.
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجې نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې بمن کې قایمي ذهن والا خلکو نه خرچیږي نه دباویږي، خو ډېر داسې کمزوري خلک هم شته دي چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کېني پاتې دي. دا هغه په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړوي، دا هغه په وینا چې کوم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي. یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه سی آر د وجې نه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به یې درلودي، او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پریکړې به یې کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
چې په خوا به کوم مونږ هغه ته به جرګو کې له دا اوس چې کوم شی دی
مدیت هم جرګه وای خو په دې کې د هغې جرګې د لري لري پورې څه اثرات نشته دی. مخکې چې به کومه جرګه وه نو هغې به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستلی کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. نو خو جرګه جرګه نه ده، پاتې اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو دپاره، د خلکو د تباهۍ اخیستلو دپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیه تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوی پریکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پریکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حجی شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکلي جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي، هغه د جرګو والا ورته وایي چې مال ته جرګه راکوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 1,050,000 لک روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسله وي، څومره د زیات غټه خبره وي، نو دومره زیاتې پیسې پکې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجي ته ورکه، دا احمد شاه ته ورکه، ځکه چې هغه سه جیل شوی وي، نو هغه خو ناممکن شه انصاف، نا امید شو انصاف، ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغوستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دغه دی چې د پولیټیکلي کې مې جرګې نه سي، دا بالکل غیر جانبداره نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ یې جوړ کړی، کاروبار یې جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې سیار سره خو جرګم کمزوري شو او د بد میم ځکه راله او دغه ایډمنسټریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک ایډمنسټریشن ته محتاج دي.
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شوې، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالول والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا موږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کړو، بیا به وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کلی وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز اے هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز اے هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سسټم بیا اسانی پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نه وځي، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی.
کڅم د قبایلی سیمو ولس په فاټا کې وسنۍ جرګو ته خوشبینه نشکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامی سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړي او د سر مشرانې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د خبر پر چلیږي. د قبایلی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې صرف اوس نه چې تلیبنایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول، نه، دا بلکې د 13-14 کالو نه تقریبا خلک د دین اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وه، په زور کې وه، یو طاقتور سیستم ورسره وو، نو هغه کم فیصلې داسې کېدي چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنه ولګولې او چې کومه فیصله به د دوی خوښه وه ملک ایلډر ته به وایي چې دا به کوي. اټ مینس چې کوم ملک په د جرګه مار به نامینیټ کېدل، هغه د فریقین اختیار کې نه و، هغه به پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوښ و هغه به نامینیټ کړو، ورته به وایي چې ته دا فیصله وکړه. نو دې وجه نه خلکو دې نه ډېر شور کوو چې اټ مینس دا خو موږ ته انصاف نه ملړېږي، هغه پولیټیکل څه وایي هغه کېږي، پولیټیکل چې د چا رسائی کېږي هم هغه فیصله کېږي. او بل دا چې دوی ته د اپیل حکم نه و، که چېرته به یو فیصله وشوه جرګې والا نو اپیل حق په چې حاصل ورته یو ځل صرف اپیل به کېدو، به هم بیا هغې پولیټیکل ایجنټ ته کوو چې چا به دا فیصله کړې وه، کومې جرګې به کړې وه، نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بله جرګه به دوی راوسته، بله جرګه به هم د پولیټیکل نامینیټ کوله. نو ده خو د ځان غلطي نه نوټ کوله چې یاره دا ما پیله فیصله غلطه کړې وه، دا اوس پر ټیکو شي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې که ولس د پولیټیکل ایجنټ له پریکړو خوشحاله یا مطمئن نه وي، نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي.
چیک ان بیلنس شته، تیر سم هغه سیستم شته چې کوم چیک ان بیلنس والا پکار دی، صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کوم پلی شي، اپیل هغه خلاف ټیم کې دی شي، د فیصلې و دریدیم شي. زموږ دا شان ډېرې فیصلې کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ٹریبیونل نه سټې شوی د پاوی باندې، اور هغه باندې ویلي چې دا به نه ایگزیکیوټ کیږي. کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګراغل ته ریلیف ملاو نه شو، ٹریبیونل ته اپیل کولی شي، اور فورم شته بالکل شته سټې کې دي شي، په دې باندې کاروایی و دریدې شي. پاوی باندې
کڅم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په افسیار کې د زینو اصلاحاتو اعلان وکړ، خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي. افسیار او پښتانه روان خبرونه هم دومره وو. راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې افسیار د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
خمان تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے تاشوند لہرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے داشوند لزہرو دک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے داشوند لسہرو
پیالہ خدا دے ملش دشلے جنگلو گریوانو نو ایسی آلہ خدا دے ملش دشلے جنگلو گریوانو